د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړي دي. کارن ډیکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوحې په درېیمه ناسته کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دفیر فضل محمد صابر سره د ټاپی او ټاپ پروژو د عملي کولو د پیل په اړه خبرې کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل مریدوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانسپورت، د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ په ګډون په ګڼو برخو کې د همکارۍ د بالقوه امکاناتو یادونه وکړه او ویې ویل له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د برېښنا د لیږد د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر تر ژره پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سږ کال یې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون وویل د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر لیوین ګلدن د پارلمان د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې سږ کال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي، ویلي په افغانستان کې د 2020 کال یعنې د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند له خطر سره مخامخ نه دی. هغه زیاته کړه چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې د پناه غوښتنې کړې وې چې تر اوسه پورې د 940 کسانو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي او 3 تنه نورو هیوادونو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 140 کسانو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د بلوچستان یالات په ګوادر سیمه کې د بلوچستانو د یووالي د کمیټې پر پرلت بریت پر ضد پرون د بلوچستان په ګڼو سیمو کې کاربندیز او اعتراضونه وشول. د بلوچستان د مدافع وکیلانو ټولنو هم د ایالت په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې احتساب کړی. ټاکل شوی وه چې د جولای په 28 د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې لویه غونډه جوړه شي، خو د امنیتي ځواکونو له مداخلې او د لارو د بندولو له کبله غونډه په احتجاج بدله شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې هم پرون د ناامنیو او پوځي عملیاتو خلاف کاربندیز او احتجاج وشو. د اعتراض برخوالو غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کې د ناامنی پای ته ورسیږي او له افغانستان سره د تګ راتګ لارې دې پرانیستل شي. او اسرائیلو پرون ادعا وکړه چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ په پیل کې په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و. د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لسمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې. وابوري چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د استازولیو د قنصلي خدماتو به اعتبار بللو د ځینو افغان ډیپلوماټانو خبرګون پرولای دی.
یوازې سیاسي استازولی نه دی، دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاحت.
په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسناد لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. د سپین بولدک چمن لاره بیا تړل شوې ده، هغه چې پر دې لاره کاروبار کوي له دې کبله ژوند اغیزمن شوی دی. په یو بل راپور کې به واورې چې په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. نور مطالب هم لرو، د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د خدماتو له بې اعتبار کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیو کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقونو د څانګې مسؤل او د افغانستان دایمي استازي په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قنصلي خدمات دوام وکړي. د طالبانو حکومت چې د واک ته رسېدو یې درې کاله په پوره کېدو دي، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په څیر په بریتانیا او آیرلند کې خپلو کنسولي او ډیپلوماتیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د ستیکر تمدید، د ویزی ستیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي، او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ادارې تورینې کړي چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناټو کې د افغانستان د لری کړای شوي جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی، ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طیب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یې غوښتل په دې درې کلونو کې د طالبانو د رژیم د پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخته پورې چې د کوربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدمات
مقاماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې یو شمیر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او د کنسولي خدماتو د بې اعتبار بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره سره به کنسولي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دې کار ته دوام ورکولی شي؟ پر دې موضوع اسمت ساروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس په پیل کې وایي
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی و او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب، د دې کار اغیز به په افغانانو وي او کبني وي هغه افغانان چې بهر ووسی؟
قونسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار د خو سره تړلی دي، بیل دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړی. یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغې برت سرټیفیکیټ، د هغې د پیدا کېدو سند، نور د ځمکو مسایل راځي، عدم مسؤلیت دی، امنیتي مسایل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بعضې اعضای غړي هلته پاتې هغوی راولي، سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغوی پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه ګذاري کوي. نو دغه ټول مسایلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نشي صادرولی؟
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دي او بعضی کې دی شي که یو څه کتابچې لري هغه کې دی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی. نو د دې په اړه به مکتل شي ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده په هغه کې د ټولو مسایلو په اړه داسې دریز نه دی روښانه. خو بهرحال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمېر کې بهرنیو هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لاره راوباسي، که څه هم ستونزه شته دی، یو شمېر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کړي یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي. خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لاره راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسایل دي، د هغې اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، قونسلي مسایل دي، هغه ته باید یو حل لاره پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د سپین بولدک چمن د لارې د بیا تړل کېدو نه وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. پرون په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل که د پاکستانی شناختي کارتونو او افغاني تذکرو پر بنسټ لاره خلاصه نشي نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی.
په کپاس کې بند کړو زموږ روزګار زموږ مال میشي زموږ کښت کروندا موږ هر څه سم بالکل محروم کړو په هر کور کې ماشومان بچان د تعلیم هم محروم وسلو موږ هغه د دې پیسو د هغه د دې د پلورو په واسه کې نه کیږي او د دې چې کوم ګټو ژوند وزرګي روزانه دې پیدا کول هغه سرکار د وخت پر بند کړل
وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لارې لڅ باندې لاسو میاشتو وروسته د یک شنبه په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله پر لټ کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول خو یو ورځ وروسته دغه لارې بیرته وتړل شوه د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړای تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یک شنبه په ورځ د جولای په 28مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کیږي په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لارې تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
مطلب امکانات لري د پرلط سره سره نور چې د ځینو چې د ټول چې د امکانات خوته دي هغه داخله کې هغه خپل له سونیا چې ګور سونیا چې څونه د څونه تکلیفونه باندې دا خو نو دغه شی باید ځان هغه کبه دی امني جامه
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي
څلور څنګه ورته په خامخا د لار خلاصېږي نن هم میټینګ د جرنلان په چمن کې ترناست دي د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو دا په تاسو خلاص دی د ټول عمر د لپاره بیا به مشکلات نه وي
د یادونه ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پایل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لارې دوی ته د پاکستانی شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي دوی وایي پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل شوي چې له ایرانه اوزي ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی
په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی لا افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند ورسته له هغه ډیر شوی چې کابل لاس روزی وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانای ورسته مړ شو د تهران د 15مه سیمه اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی لسیمه ووبزي کني په وهلو بیل په زور او باسي نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیو غانې خپرې کړې دي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لشتر لږه زر تنه افغان کډوال لخپلې خاورې باسي ایران او پاکستان وایي یوازې بیا اسناد کډوال لخپلې خاورې باسي خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي
نو د ایران څخه خبره کوم د ایران د شهرازه څخه دلته بيخي د افغانانو وجود خراب ده افغانان کوم کوم پاسپورتونه لري مدرکدار دي هغه ټول نیول کیږي او ورته وته ویلې چې په سیسې نه خبرې ته راپېدی هر ورځ
نوم دین محمد دی د بغرسې ولایت غورماشت ولسوالۍ يم د لډیر یارانه غلې چې پاسپورتونه لري دا نو د یاران وښه مدرکې دراسه موږ بدل بالا آزاد به ګرځي ژغ بنور ته کول ډیر مل دی د پاسپورتونه ځنې سرلې دی یا د پاسپورتو سره ګر کړی دی مرزه کې
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالكبير د ایران له کورنوي چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیو پیغام کې د ایران له کورنوی چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاغله آزادې رادیو اوري. یونیسف د جنوبی آسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومانو او د هغو د کورنۍ پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د صندوق د دوشنبه پر ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنگلادش او پاکستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړنۍ چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر بس پنیته ارتیا شته. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي آسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنگلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي آسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنۍ او ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او داړینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده، ترڅو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلی چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستي او سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغیزمنې کړي دي. په راپور کې ویل شوی چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستې په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره ویرېدلې ده. د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم مرته کیسه لري.
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې تر دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلدرن د شمیرو له مخې په ننګرهار کې د چنګاښ میاشتې د سیلابونو له امله 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان د اقلیم د بدلون له امله یو له تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه بللی دی. د روان مریض کال له پیل راهیسې د بغلان، بدخشان، غور، ننګرهار، لغمان او کونړ په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه د سختو بارانونو، طوفانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د ځاني او مالي زیانونو په اړولو سره یې سلګونه کورنۍ اغیزمنې کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي او ورسره د خبرونه هم پای ته رسیږي، خو له هغه مخکې ورستۍ راپور لرو. په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. چارواکي وای پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کاروانګرو ته فنی او مسلکی لارښوونه هغه لاملونه دي چې په نتیجه کې سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په تخار کې د طالبانو حکومت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې ساش کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست د بڼوالۍ چارو عمومي مدیر عبدالعلي راتمرد وایي کروندګرو په دې ولایت کې ساش کال پر 1,40,000 هکتاره آبي او للمي ځمکو غنم کرلی دي.
سږ کال د غنمو د حاصلاتو کچه ښه ده. پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فني او مسلکي لارښوونې دا درې هغه لاملونه دي چې له امله یې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله ساس کال د غنمو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه راضي نه دي. د تالقان ښار اړوند د اق مسجد سیمې یو کروندګر شایردین چې پر 40 جریبه ځمکه یې غنم کرلی دي د خپلو حاصلاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
غنمه ایم سال بسیار خوب است، از سال قبل کده آبی ایابی خوب شده، للمه ایم سال
د تیر کال په مقایسه سکل هم د ابیز مکو او هم د للمیز مکو حاصلات ښه دي. موږ د غنمو له حاصلاتو راضي یو، خو په بازار کې د غنمو ټیټ نرخ زمونږ کړي لګښت هم نه پوره کوي.
د تخار د تجارباشي سیمه کې هم ګڼ شمېر کروندګر لاګیا دي له خپلو کروندو د غنمو فصل راټولوي. له دوی څخه یو هم خال محمد دی. دغه 40 کلن بزګر هم وایي چې د غنمو ټیټ نرخ د دوی کړي خواري هم نه پوره کوي.
غنمو حاصل لال مار سال بارندگی نه بود، حاصل نه ایم سال بارندگی بود.
دو کال وړاندې د للمي غنمو حاصلاتو خوند نه درلود، خو سه کال پر وخت ورختونو له امله د ابیز مکو پرتله د للمي مکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو په بازار کې د غنمو نرخ پیکه دی.
کاروندګر د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کرنې سکتور څخه د ملاتړ په هدف له کاروندګرو څخه غنم په مناسب بیه وپیری او دغه شان د اصلاح شوو تخمونو او د وړو پورونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دې ولایت د قلبر سیمې یو کاروندګر حمید الله ازادۍ روډې ته وویل:
دولت باید کوته چیزای کوته کیمیایي را برام متوجه
دولت باید په بازار کې د کیمیاوي سری نرخونه کنټرول کړي چې کاروندګر زیان ونه کړي. له کاروندګرو سره باید د اصلاح شویو تخمونو او د وړو پورونو مرسته وکړي تر څو د کاروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندوز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه، زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د ایس د شهر څخه. دا غز ما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت پر ورور سوی تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کارو کې په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسولینو پر ورور سوی په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو، افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم، د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي زړه اسکر بیرته پر راو غواړي رائے ولي کشه نوي تاسو ټول بیرته ولار سي خپل مدرسو له سبقانو تک دین کې اسلام پر مخ کی په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسی بیا ولای چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا
ستاسي پیغام ستاسي نظر